وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې روسي تر روسي حمله څرګندوي چې په دې هیواد کې جګړو څومره زور اخیستی دی. سپینه ماڼۍ ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. پر دې او پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د خپرونې په 2 نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي اروپا ته په وروستیو کې ورغلو پناه غوښتونکو کې اکثره ماشومان او ښځې دي. د عراق کردستان اداره د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، صفی الله ستانکزی به د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې یوې غونډې ته وویل ډیر ژر به د کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو ښاروالیو ته صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. او د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کور جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی ډیر ژر به د کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو ښاروالیو ته ډیر صلاحیتونه ورکړي. ښاغلی غنی دا خبره نن په کندهار کې یوې غونډې ته وکړه او د هغه ولایت امنیتي مسؤلین د امنیت لا ټینګښت ته وبلل. افغان ولسمشر نن سهار د کابینې له یو شمیر غړیو او د پارلمان له ځینو استازو سره کندهار ته تللی و چې له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې هم ولسمشر غنی ولایتي سفرونه کړي وو چې عمومي وضعیت او امنیتي حالت یې ارزولی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا د ورځنی سفر د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه کړی دی.
هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې او همدارنګه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
خغلی غورزنګ زیاتوي د ملي امنیت سلاکار به په دغه سفر کې د ترکیې له جمهور رئیس، د هغه هیواد د کورنیو او دفاع وزیرانو او استخباراتو له رئیس سره وګوري. خغلی اتمر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي او د سیمه ییزو ستونزو او همکاریو په برخه کې ترکیې چارواکي مرستو ته هڅوي چې تر دې مخکې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره مرستې او همکاري کړي دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه مرستو تفاهم لیکونه نن د ښاري پراختیا د وزیر سید سعادت منصور نادری او د قطر د یوې خیریه مؤسسې د رئیس شیخ علي عبدالله ابن ثانی لخوا لاسلیک شول. د ښاري پراختیا د وزارت معلوماتو له مخې د قطر غرافه خیریه مؤسسې تر دې مخکې هم د جمعتونو، روغتونونو او دینی مدارسو په جوړولو کې مرستې کړي. وروسته خبر ده چې اروپایي ټولنه وایي د سیمه ییز حکومت ولې نوې پروژې به د 2.3 میلیونه ډالر په ارزښت په افغانستان کې پلي کړي. د دې ادارې په یو بیان کې نن راغلی چې دا پروژې په 13 ولایتونو کې په 22 ښاروالیو کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي صندوق د پروګرام له لارې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته په راتلونکو 3 کلونو کې پلي کیږي. په دغو پروژو کې د والیانو د دفترونو، ښاروالیو، د ښاروالیو د عوایدو د زیاتوالي، د مدني ټولنې د نظارتي ظرفیت د لوړولو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پالیسیو له پراختیا سره لازمي مرستې کیږي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان در اوروي.
ملګری ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی، د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه و ښځې او ماشومان زیات دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور له مخې د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې 60 ماشومان او ښځې دي. د دې داسې ښکاري چې د تیر کال د جون له میاشتې را په دېخوا په دې برخه کې لوی بدلون راغلی دی. همغه مهال په سلو کې 3 اویا مهاجر لویان او یوازې په سلو کې 10 تر 13 کلونو کشران ول. په اروپا کې د کډوالو پناه غوښتونکو د بحران لپاره د یونیسف ځانګړي همغږونکي ماري پیری پویریرر نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل ماشومان او ښځې اروپا ته د سفر په لړ کې له لا زیات خطر سره مخامخ وي. د جنوري په 1 د اروپایي اتحادیه د قانون د اجرا د همکاري ادارې یوروپول وویل لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته مهاجر ماشومان په تیرو 2 کلونو کې په اروپا کې وروسته له دې بې درکه شوي چې په دولتي ادارو کې ثبت شوي وو. عراقي چارواکي وایي چې په فلوجي ښار کې په 10,000 عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د انبار ولایت د فلوجي ښار د اسلامي دولت یا داعش مضبوط مرکز دی، خو د عراق د امنیتي ځواکونو له لوري محاصره شوی. د انبار ولایت والي سوهایب الراوی د امریکا په مشهی د داعش پر ضد له جنګېدونکي ائتلاف څخه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره له هوا څخه بشري مرستې وغورځوي. راوی وویل دا د فلوجي ښاریانو ته د مرستې رسولو یوازینۍ لار ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې فلوجي ښار ته پتلونکو لارو کې ماینونه ایشي او خلک نه پرېږدي چې له ښاره ووځي. د انبار والي الحدیث تلویزیون ته وویل هیڅ ځواک ښار ته ننوتی نشي له دې پرته چې الوتکې د هوا له لارې مرستې ورسوي، بله لار نشته. فلوجه په انبار ولایت کې ده او له بغداد سره 50 کیلومتره واټن لري. عراقي رسنۍ وایي چې په دې ښار کې یو شمېر کسان له لوږې او د درملو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم الاجرا نه وي. مسعود بارزانی وویل هغه پولي چې د سیمې کردان یې د یوې پیړۍ لپاره سره جلا کړي دي لویه تېروتنه ده. بارزانی په خپله ویبپاڼه کې ویلي هغه وخت راغلی او حالات اوس د کردانو لپاره مناسب دي چې د خپل برخلیک په باب د ټول پوښتنې یا ریفرنډم له لارې پرېکړه وکوي. د په عین حال کې ویل د دې ټول پوښتنې معنا دا نه ده چې پر اساس دې د خپلواک دولت اعلان وشي، خو له دې لارې به د خپلواکۍ په اړه د کردانو نظر څرګند شي او د کردانو سیاسي مشران به دې ته متوجه کړي چې په مناسب وخت د خپلو خلکو اراده اجرا کړي. د مصر یو هوایي شرکت له روسیې 10 جټ الوتکې اخلي. د روسیې د سوخوی ملکی الوتکو له شرکت سره د مصر د لیژر هوایي شرکت په دې سودا کې د 2 هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ لپاره د توریستي ادارې جوړول هم شاملی شي. مصر ته د روسیې د الوتکو تګ د تیر کال د اکتوبر په 1 د چاودنې په نتیجه کې د سینا پر ټاپو وزمه د روسیې د یوې الوتکې له لوېدو وروسته ودرول شو. په دغه پیښه کې په الوتکه کې 224 تنه سپاره ګرځندویان مړه شول. د مصر لیژر خصوصي هوایي شرکت په لومړي پړاو کې 4 روسي سوخوی جټ مسافروونکي الوتکې اخلي، خو د شپږو نورو د رانیولو په برخه کې هم د تفاهم یادښت لاسلیک کړی دی. د امریکا د اساسو جرګه یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس به د ایران پر ضد د بندیزونو د لغوه کولو په باب د ولسمشر باراک اوباما کار سخته شي. دې طرحې ته د اساسو د جرګې 246 غړیو مثبت رایه ورکړې، خو 101 نورو رد کړې ده. ولسمشر اوباما مخکې خبرداری ورکړې و چې که دا پریکړه په مشرانو جرګه کې تصویب شه نو ویټو به یې کړي. او د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په تکساس ایالت کې تایید شو. ویل کېږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپرې شي. دې خبر د زیکا ویروس په اړه اندېښنه زیاته کړې ده.
خبرنامو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې علي اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي.
فساد اداری به او اندازه نیست که ای باعث ضایع شدن مکمل کمک های کشورهای اروپایی و یا سایر نهادهای بین المللی شد.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې وسله وال طالبان د دې ولایت د قیمتي ډبرو پر کانونو د نفوذ له لارې غواړي ځان له مالي پلوه اکمال کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې تیزې کړي دي. د خبرونې په 2 نیمایي کې د ښځو او د اساسي او بشري حقونو 2 پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حملې څرګندوي چې په دې هېواد په دې جګړه ځپلي هیواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې شوې دي. سپینې مڼۍ ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په دې هیواد کې روانه جګړه له لاسه نه ده وتلې او خوشبیني څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات د فرش جلال زی په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤول جاش ارنست پرون ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حملې څرګندوي چې دا هیواد لا هم خطرناک ځای دی. په دې هیواد کې زیاتې امنیتي ستونزې موجودې دي. په ځانګړي ډول په کابل کې پر پولیسو وروستیو حملو د امنیتي ستونزو جدیت څرګند کړی دی. جاش ارنست وویل افغان امنیتي ځواکونو څه باندې یو کال مخکې د امنیت مسؤلیت واخیست او څرګنده شوه چې دا یو ډېر ستونزمن کار و، ځکه افغانستان یو ستر هیواد دی او په دې هیواد کې میشت افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په جنګ کې ډېر مهارتونه لري. خو د جاش ارنست په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونو په تېر وکال کې لږ تر لږه دا څرګنده کړې ده چې د خپل هیواد لپاره جنګ ته څومره لیوالتیا لري. جاش ارنست د کندوز مثال ورکړه. وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د نړیوالو قواوو په همکارۍ په لنډ وخت کې وضعیت ځان ته څرګند کړ او د کندوز ښار یې بېرته ونیو. جاش ارنست یو بیا څرګنده کړ چې امریکایي ځواکونو او د ناټو متحدانو یې تعهد کړی چې د افغانستان د خلکو سره به کومک ته دوام ورکوي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په روزنه کې به مرسته کوي څو هغوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو مسؤلیت په سم ډول ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکایي او د ناټو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپل د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د خپل ځوان زوی مثال ورکړی چې د پوځي خدمت د درېمې دورې لپاره افغانستان ته د تک تیاری نیسي. جان کمپل وویل چې اخر وار یې له خپل زوی سره په 2014 میلادي کال کې په جلال آباد کې لیدلی وو او له هغه راهیسې پلار او زوی یوازې په ټلیفون خبرې کړې دي. کمپل وویل که ما دا فکر کولی چې د افغانستان جګړه ارزښت نه لري نو خپل زوی ته به مې ویلي وو چې بل کار وکړي. جنرال کمپل د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت د امریکا دوامداري پاملرنې او د امریکا حضور ته اړتیا لري. کمپل وویل
Groups aligned with the Taliban such as Al-Qaeda and the Haqqani network
دوی وايي لا طالبان سره یو ځای شوی دلیل لکه القاعده او د حقانی شبکاز مجملي ګټو ته تهدید دی. القاعده په بیساری ډول زیاته کمزوره شوی خو د افغانستان په جنوبي پولو کې د القاعده د یو کمپ لموندل کې دوه سر څرګندېږي چې دا ډله په بشپړ ډول لا لمنځنه ده تللې. د حقانی شبکې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته تر ټولو عمده ګواښ دی. دوی په کابل کې تر ټولو ستر او پر مهمو ځایونو د حملو پلانونه جوړوي او ترسره کوي. د کمپل په وینا دا خطرونه په ټول افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه نه ورکوي نو په افغانستان کې تهدید د امریکا دوامداري پاملرنې او حضور ته اړتیا لري. د جنرال کمپل په وینا له افغانستان سره باید مالي مرستې تر هغو جاري وساتل شي چې د افغانستان اقتصاد د دې هیواد د وګړو د خوندي کولو توان پیدا کړي. کمبل اټکل وکړ چې دا کار شای تر 2014 میلادي کال ضروری وي. خدای هم وویل چې د افغانستان حکومت باید د امریکا د دغو مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځان ثابت کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورټ چې په دسمبر کې خپور شو وایي چې تیر کال په دې هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی او وسوال طالبانو حملې زیاتې کړې دي. جان کمبل پر نو وویل چې افغانستان په داسې حساس حالت کې دی چې د امریکا پاملرنې ته اړتیا لري او راتلونکی کال یعنی 2014 میلادي کال به هم شای شنه او حتی کېدای شي چې حالت په دې کال کې لا خراب شي. نو د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي موږ باید افغانستان ته وخت ورکړو او د دې موقع ورکړو چې خپل مقاومت ټینګ کړي. هغوی څرګنده کړي چې زموږ د ملاتړ لیاقت لري. خو د کانګرس په غړو کې خوشبیني د کمیدو په حال کې ده، ځکه په افغانستان کې امنیتي حالت نه درښته سوی او شای په دې هیواد کې حتی د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا ولیدل شي. زیات کسان په دې هم ناهیلي او ناخوښ دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای کرښه لا هم نه ده څرګنده. د بیلګې په ډول پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو استازي جان کمپل ته وویل چې امریکا به تر څو له افغانستان سره دا مرستې کوي او تر څو به دوی انتظار کوي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیار شي.
فرشته جلالزی له تاسو نه مننه. فرشته جلالزی تر سره په سټډیو کې و او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سپینې ماڼۍ او د غراز په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو اندېښنو له حاله خبر کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل سپینې ماڼۍ هم د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښمنه ده. خو له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو په اړه ډېر ځلې ویل کېږي چې دوی د کوکنار کوکنارو او مخدره موادو د قاچاق لاري تمویلیږي. خو د دولت وسلوالو مخالفانو یو بل مالی سرچینه هم په دې هیواد کې شته او هغه د کانونو استخراج موضوع ده. په بدخشان کې هم د قیمتي ډبرو ډیر کانونه موجود دي. په کندوز کې د پولیسو 1800 سپین زر زون قمندان ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان غواړي چې په کانونو نفوذ ولري او نفوذ ټینګ کړي او غواړي چې د کانونو د استخراج له لارې ځان له مالي پلوه تمویل کړي. هغه دغه راز ویلي دي چې په ناامنیو کې یو شمېر زورواکي او مافیایي کړۍ هم لاس لري څو د سیمې په ناامنه کېدو سره خپلو ورانکارو او غیر قانوني کارونو ته زمینه برابره کړي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال اجمل آرین په رپورټ کې.
په بدخشان ولایت کې وسلوال طالبان د قانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کوي. په کندز کې د پولیسو د 1800 سپین زر زون چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان په بدخشان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق له لارې تجهیز او اکمالیږي. د پولیسو د 1800 سپین زر زون قمندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په بدخشان کې وسلوال مخالف فان هڅه کوي څو هغو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې هلته قانون موجود وي څو د قانونو د کیندلو له لارې مالي امکانات ترلاسه کړي.
ما شما در افغانستان مادن طلا داره بینمی رقم ولسوالی کران و منجان ما که نزدیک یمګا
در افغانستان ولسوالی کې د سرو زرو کان دی، همدارنګه په کران و منجان ولسوالی کې د لاجورد کان او داسې نور قانون موجود دي او دښمن کوخخ کوي چې طبي زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي او په قانون ډول استخراج او لزانونو سره یوسی. کاموال زیاتوي چې اوس مهال په دې ولایت کې شپږ سیمې له لوړ امنیتي ګواښ او 15 سیمې له منځني امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. نموړي همداراز وویل چې یو شمیر مافیایي کړۍ او زورواکي هم د وسلوالو طالبانو په تمویل او تجهیز کې راغنده رول لري.
چندین فابریکې د ارتباطات د مناطق ناامن کې پودر تولید میکنه قرار راپور موجود است.
د راپورونو له مخې په یو شمیر ناامنو سیمو کې د مخدره توکو د تولید فابریکې موجودې دي. نو هرومرو سیمه ییز قاچاقبران او نړیوالې مافیایي ډلې هڅې کوي چې سیمه ناامنه کړي خپلو غیر قانونی فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال په بدخشان کې څه باندې زر تنه وسلوال طالبان، همدارنګه څه باندې 200 تنه بهرني تورورستان فعال حضور لري.
په عین وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان جنرال محیدین غوري بیا وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې ادامه لري او د پسرلي را رسېدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبین. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم
موږ کوښښ کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي. او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او 15 نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلای کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آرین، ازادي رادیو، بدخشان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفه اوازې اورېدلی شئ. او اوس هم کندهار ته ځو چیرې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي چارواکي په ملتیا هغه ولایت ته تللی دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې اشرف غنی نن سهار کندهار ته تللی، له هغه سره د خبري رسنیو د کارکوونکو په ډله کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم ملګری دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه د اخګر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سلام تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ هم دا اوس د
اخګر صاحب مهرباني وکړئ وایي چې اشرف غنی د کوم هدف کندهار ته سفر کړی.
محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر نن کندهار ته راغلی دی. د خلک هغه غوښتنې چې د دولت نه درلود د خلک سره ولیدل او د هغوی غوښتنې ته غوږ ونیوئ. او هغې نه وروسته محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر خلک سره تعهد وکړل چې ژر تر ژر به د قندهار، هرات او ننګرهار ولایت ته خاصه صلاحیتونه ورکوي تر څو چې دوی وکولی شي د ښاري په کارو کې نور هم پرمختګ وکړي. او د دې تر څنګ د محمد اشرف غنی دا ژمنې هم وکړل چې د میدان سړک چې دی چې تر اوسه ډیزاین نه و تکمیل شوی او د مخکې هم زیان هم لیدلی و، نو دوی ویل چې په دې هم کار جریان لري او د طلبي ته ایښي دي، نو ژر تر ژر په دې برخه کې هم کار کېږي. او د دې تر څنګ د ولس یوازینۍ غوښتنه دا و چې د قندهار ولایت د برق سره ستونزې لري، برق نه لري دغه ولایت، نو افغانستان ولسمشر دوی سره ژمنې وکړل چې 10 میګاوات سولري برق چې دي پر دې باندې کار روانه دي د داوطلبي په جریان کې دي، نو ژر تر ژر دغه کار
کېږي.
او د دې تر
اخګر صاحب دا د ولسمشر هغه وینا و چې تاسو اوس اشاره ورته کوئ، یعنی د کندهار سیمه ایزو چارواکو او قومي مخورو سره په غونډه کې د کندهار اوسیدونکو ته دغه ژمنې ورکړي دي. آیا یوازې د ژمنو لپاره ورغلی و هلته له هغوی سره د دې غونډې په هدف تللی او که ځینې پروژې هم دی غواړي پرانیزي او یا هم نور کوم اهداف لري د سفر؟
رئیس صاحب جمهور د غوښتل چې د خندهار خلک هغه مشکلات چې دوی لري دوی مشکلات ته غوږ ونیسي او دوی ستونزې لپاره د حل لارې پیدا کړي. نور دوی هم راغلي و دلته ځینې تاریخي ځایونه چې و د هغوی لیدو دپاره هم راغلي و، نو هغې نه وروسته په یو غونډه کې خلک سره دغه ژمنې هم وکړل.
اخر صاحب، یو موضوع چې کندهار کې ډیره عامه ده او له ډیرې مودې راهیسې موږ پرې راپورونه لرو، د برېښنا نشتوالی ده. وایي اکثرا برېښنا نه وي، حتی په کندهار کې صنعتي پارک په ټپه درېدلی دی، برېښنا نه ورته رسېږي، ډیزلي برېښنا ده. د برېښنا په برخه کې څه ژمنه اشرف غني هغوی سره وکړه که د کندهار د اوسیدونکو یا د په دې ښار کې له سوداګرو او نورو سره چې د صنعتي کارونه یا فابریکې لري مخته وړي؟
بل لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړل، د افغانستان ولسمشر د خلک سره ژمنې وکړل چې دوی به ژر تر ژره د برخ په برخه کې هم ډېر کارونه کوي او همدا اوس ځینې پروژې د داوطلبۍ لاندې دي چې هر څومره ژر دوی وکولی شي خلک دپاره برق رسوي، چې صنعتي پارکونه او نور ځایونه د خلک دپاره خلاص شي او دوی وکولی شي چې خپل کار منظمه توګه مخکې یوسي.
اخګر صاحب، د اشرف غنی د سفر په اجنډا کې آیا دای نور هم سفرونه شامل دي؟ څنګلورو ولایتونو ته داسې ویل کېده چې غواړي اورزګان ته هم لاړ شي.
بلې، نه خیر، نن اشرف غنی دغه ولایت راغلی و، نو کېدی چې یو ساعت دوا ساعت کې بیرته کابل ښار ته ولاړ شي. او د کندهار خلک سره ژمنې کړي دي چې بیرته کندهار ته به راځي او د خلکو نورې ستونزو په اړه هم دوی سره بچېږي.
بلې مننه د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر چې له کندهار هغه ولایت ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د غرض د کندهار له چارواکو او مخورو قومي مشرانو سره د هغه د ژمنو په اړه نور معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې عالي اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي. د دغه ادارې سرپرست ازادي راډیو ته دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې. هغه په افغانستان کې پراخ فساد د اندېښنې وړ بللی و چې په وینا یې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام یې له ګواښ سره مخ کړی دی. خو د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ادارې سرپرست وایي که نړیوال په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې دغه ناوړه پدیده له منځه ولاړ شي، باید د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د فساد سره مبارزه د نړیوالو او مسؤله ملي ادارو جدي همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې سرپرست سید حسین فخری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو سره په افغانستان کې اداري فساد هومره نه دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې دې په بشپړه توګه قطع کړي.
فساد اداري به او اندازه نیست.
په افغانستان کې اداري فساد په هغه اندازه نه دی چې په بشپړه توګه د اروپایي هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو د کومکونو مخه ډپ کړي. غوره ده چې اروپایي ټولنه په خپلې همکارۍ له اړوندو مسؤولو ادارو سره کار وکړي چې زموږ په ادارو او پراختیایي بنسټونو کې د فساد زمینې کمې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې په افغانستان کې د فساد لوړ میزان له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي. د دې ټولنې په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوي، د فرانس مایکل میلبن له قوله راغلي چې د فساد په وړاندې د افغان حکومت اقدامات ډېر ناڅیزه او سست وو. په اعلامیه کې ښاغلي میلبن د دغې پدیدې د ختمولو لپاره د پراخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپلې وروستۍ څېړنه کې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خپره شوه، افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد یاد کړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي د نړیوالې ټولنې د مرستو قطع کېدل د فساد سره د مبارزې حل لار نه ګڼي. د دې جرګې غړي شکري بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د فساد له منځه وړلو لپاره باید د مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږۍ د حل مناسبې لارې چارې ولټول شي.
کم شدن کمک‌های جامعه جهانی او هم مخصوصاً
دا وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو کمیدل او هغه هم له دې عمله چې د اداري فساد د شتون له امله کیږي، دا خپله په حقیقت کې د فساد او بل کړکېچ د منځ ته راتلو سبب کیږي. د اروپایي ټولنې څخه په دې اړه زموږ د خلکو اندېښنې ډېرې دي. خو ولې موږ چې د فساد قربانیانو دویم ځل بیا قرباني ورکړو؟ زه موافقه یم چې په افغانستان کې فساد شته، خو د دې سره مخالفه یم چې غواړي د کومکونو په کمولو سره دا فساد له منځه یوسي. وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې تر ټولو غوره طریقه دا ده چې حکومتوالي الکترونیکي شي او دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه د لګښتونو راپور موجود وي. بل خوا د حکومت اجرایي رئیس د شفافیت د څار نړیوال سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ټینګار کړی چې په هیواد کې د فساد د له منځه وړلو لپاره جدي کار روان دی.
د قطر یوې محسې د افغانستان د ښار جوړونې او د کرنې وزارتونو سره په بېلابېلو برخو کې د 160 میلیونو ډالرو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوض او 140 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامله ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د الغرافی قطری موسسه مشر او سوداګر له خلیج هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. شهزاده علي بن عبدالله د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت سره د دریو تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. شهزاده عبدالله وویل په راتلونکي کې به په افغانستان کې ځینې پروژې عملي کړي.
زه له خلیج څخه نور پانګوال هم هڅوم چې راشي او افغانستان کې پانګونه وکړي. زه فکر کوم موږ د اوږدمهاله لپاره له افغانستان سره د ډېر څه کولو اراده لرو او له همدې امله به موږ هر کله راشو او په بېلابېلو برخو کې به ځینې پروژې عملي کړو.
د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت او د قطر د آل غرفي موسسې مشر ترمنځ د مرستې او پانګې اچونې په برخه کې د 160 میلیونو ډالرو په ارزښت درې بېلابېل تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوضه او 160 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامله ده. د دې وزارت چارواکي همدارنګه زیاتوي چې د قطر د شهزاده لخوا په بلا عوضه مرستو به په کابل ښار کې د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته زر کورونه جوړ شي چې کار به یې په درې کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل چې د قطر شهزاده په پام کې لري چې په افغانستان کې د 100 میلیونو ډالرو په پانګونې سره په کابل ښار کې عصري هوټلونه، سوپر مارکیټونه او د اوسېدنې کورونه جوړ کړي.
چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره ای است که جلب سرمایه گذاری در افغانستان است.
هغه څه چې موږ ته ډیر اهمیت لري هغه افغانستان ته د پانګې چونې را جلبول دي. کوخه کو چې د پانګې چونې په برخه کې شفافیت رامنځته کړو. کله چې د قطر پانګوال وه چول شي دوی نور سوداګر هم تشویقوي. دا یو نیک ګام دی. هله من یو چې په دې برخه کې نور قدمونه هم موجود شي.
قدمای بعدی را بخیر ما بگذاریم.
خغلی نادری بشپل داډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پانګې اچونې په برخه کې اسانتیاوي او شفافیت رامنځته کړي. شهزاده علی بن عبدالله همدارنګه په فراه ولایت کې د کرنې د پراختیا په برخه کې د 40 میلیونو ډالرو مرسته کوي. د قطر شهزاده وایي چې هیواد یې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په فراه کې د بیا رغونې په چارو کې د پام وړ مرستې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر وای قطر په پام کې لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. عصمت سروان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې وی غونډې ته وویل چې د یو شمېر ولایتونو ښاروالیو ته به صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر په یوه دوه ورځني سفر نن ترکیه ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او ودانیزو پروژو په برخه کې 140 میلیون ډالر مرسته کوي. ملګري ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. عراقی چارواکی وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کمبود سره مخامخ دي. او د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پښتنو غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم اجرا نه وي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې د کندهار ولایت صنعتکاران او سوداګر به نن خپلې ستونزې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکې کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به دغه ولایت له سلو سوداګرو او پانګوال سره وګوري او دغه سوداګر او پانګوال به د برېښنا د ستونزو، د سوداګرو د امنیت، د کورنی تولیداتو او د ګمرکونو په اړه خپلې ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي.
خصوصا د داخلي تولیداتو او حوالته میدان کې چې پریزون جوړیږي د هغې په اعتبار باندې په آینده کې به د قندهار میوه د قندهار نه صادریږي خارج ملکونو ته. هغه ظرفیت چې د ناتو نه اخیستل کېږي په نحو منطقو کې یو یې قندهار دی چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کندهار ولایت ته ولاړ. د ننګرهار ولایت سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت په ښه کېدو سره سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. د دغه ولایت سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی صنعتي نندارتون جوړ شو چې دغه صنعتي فعالیت د افغان سوداګرو د امنیت د خوندیتوب یوه ښه بیلګه ده. ښاغلی شیر عالم زیاته کړه چې د برېښنا نشتون په دغه ولایت کې صنعتي فابریکو ته زیان رسولی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کندوز ولایت باغلرونکو ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د ژمنیو درملو او تاګبیري په برخه کې درې ورځنۍ زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د کرنې او مالداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت سلو باغلرونکو ته دغه زده کړې ورکول کیږي او دغه باغلرونکي به نور سلو کسان ته په دغه برخه کې یادې زده کړې ورکړي. د شغل ملاخیل په خبره کې چې باغونه له ناروغۍ څخه پاک شي په حاصلات کې به د پام وړ ډېروالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 شپته پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 15 پوله، یو پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
له سبهون کا کړنه مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ښځو او د اساسي او بشري حقوقو دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو خو اوس دوه روغتیایي راپورونه راخلو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې ذکر دي، خو په امریکا کې بیا د زیکا د ویروس خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د زیکا ویروس یوه پیښه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې تایید شوې ده. له دې سره د دې ویروس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې. د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیښه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. د خبر د دې وایروس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایروس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر څلور زرو زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې اضطراري روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړی وویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې به په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم. څه وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له درې تر څلور میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
په افغانستان کې د عامې روغتیا وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې هر کال په تخمیني ډول شاوخوا شل زره کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا خبره نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د دې رنځ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی، وقایه او پر وخت تشخیص ضروري دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅې کېږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وویل که د دې رنځ وقایې ته تدابیر ونیول شي او پر وخت یې تشخیص وشي، درملنه یې له امکان څخه لرې نه ده. د په افغانستان کې په دې رنځ د اختو په حکله وویل
تخمینه کې پیش وزارت سرطانی افغانستان موجود است. سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
کوم اټکل چې د عامې روغتیا له وزارت سره دی هر کال 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي. چې له دې جملې نه کابو 15,000 کسان د همدې رنځ مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنځ د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه رنځ د دیموګرافي او رادیوتراپي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوتراپي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد په روغتونونو کې د کافي روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالره په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. او اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبدالله عابدی عابد صاحب شرغلاست.
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو او د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده مغزرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګدیګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده، هر کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبل اړوي، همداسې ماشومان پکې ژوبل کیږي. هغه ارقام چې موږ ته لاسته راغلی ده، د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15001 کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3409 کسان ژوبل شوي دي او 1422 کسان یې مړه شوي، چې د دوی له منځ نه تقریبا 415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې دا چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه سي کولای چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په هکله ښه ګامونه پورته کړي. که څه هم موږ ځینې بدلونونه لیدلي د معقد ادارې نه را په دې خوا، تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الکان وو نه نجونې، ولی اوس هغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی له منځه تقریبا 30% نجونې تشکیلوي. ولی دغه نوی راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عابد صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
که څه هم پخوا د افغانستان دولت په 1 جنوري 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومانو نه باید ګټه پورته نه سي په د جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم که چیرې وګورو مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، دي ځینې ارقام چې موجود دي او همدغه فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا وو ماده لري د مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسین د شورای ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشر مغه توشه کړه اوس نافذه ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سړک د غاړې مین په دلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم شته چې د جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سوي دي او هلته ساتل کیږي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاس عبد صاحب د افغان ماشومانو د حکومت د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه پاړوند مسولیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخت دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان نه لوړ ده دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان شي د لاسلیک کړي د مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارل کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معقب نه تر دا وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جورسی چې خوشبختانه اوس کار مربند جریان لري او مساویدې جوړ شوې ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جورسی متاسفانه د سی اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سیخې چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول شي او د پارلمان نه باید تصویب شي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر شي
قدر مون اوریدونکو دا وز مردتي اونې د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک اللهم ملسر
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي زه مسوده نیازی د دې ونې خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو، او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي. خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پېښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل، وهل ټکول او کمومره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات سوی دی. د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یوه 10 کلنه ښځه د خپل بنزي له خوا په ډزو وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفې عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزي چې غوښتل له خپل کور څخه 2000 افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړې چې مېرې مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسېدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبینو لخوا باید عملي شي. مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د تورته نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نصب کیږي. د ژوند په هره چاره کې که موږ یو کار ترسره کوو نو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي. وروسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګو اوسیدونکی رحیم الله چې د خپلې سیمې د نکاح په ګڼو مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته. خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
د خلکو یو عام رواج دا ده چې وکیل د نجلۍ او د هلک لخوا نه انتخابیږي او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي. وروسته له هغه نه نکاح ته وتړل شوله. د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه ده. د نکاح زیاتره شفاهي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده ده. سند که واخلي کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا د سپینګیرو لخوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه د پېښ شوي. تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي. زیاتره
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دی د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
زما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیلو تتیا څو کسه دلولو سرایګانو زما نکاح وتړل. نکاح خط یې څه نو مقصد د نکاح وتړل زه تخلاص زیس ډېر زر مهر وتړل زه ته د پیسې ورکړه. زګر مارو مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال به ما وای د تا هیڅ شي نه سنا سندر لري. نه مثال کوم سړی شاهد لري، نه ما باندې پچی شي باندې جنجال کړي. مثال اسناد نه لري به داسې جنجال او باندې گرفتار سم وای. د کاخات کې په وخت باندې کاخاتونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشین انځر د شونه بو وزته هر څه به کېده. سبوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی ساکه د من کایت لري د ملایانم کو وسغه شنو خو بخې نه زبان به در زما خو د مدم را پیسې به خدین کاخات لرم اوس هیڅ شي نه سازو. زما مو پوتا د کنه زی ویلې نه سم دی باندې شاید هم نه لرم سند هم نه لرم زو او هیڅ شي نه لرم.
د لوګر اوسیدونکي جميله په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاح نامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په در وکیلانه هم مړ دي اوس هیڅ څوک نه لري چې د خويندو پښتنې وکړي.
نکاحت خو ډیر کښه ده خو وخته خلکو نه پیده او دما خویندې خو ملامت یم نه یتیمان یې په درول کیلان یې مړه دي او هغه خلک م چې اوس ورته هسې دي مونږ هر څه پاتې دي ما هغه نه پښته ناسته نه ګایګه ناسته ولا هسې دا دما خور وهلو خواړه خوړلي دي ان دا د مونږ د خور کوسې امانت ته له بېخه پرې راویستلې مونږ چا ته ارزودات کړی هسې دغې په دروکیل کوم یو دا چې مونږ دې چینوې ګټو دې نه سوال جواب کړو چې دا د مونږ خور ته هسې په څه وهئ په څه وازځه یې وهئ که په دروکیلو نکاحت یې وای خو مونږ به لږ ورته پوښتنه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي. هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کیدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي د هغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق مکتل دا ټینګار کړی چې پیچبوري ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي. عادي نکاحنامې د سترې محکمې په څلور ګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاح خط جوړوو. رسمي نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي امان د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت یې د مهر مسله ده چې کله یوه ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په باره کې باید ووایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالي موضوع چې په نکاح خط کې درجېږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتېږي، هغه په نکاح خطو کې رسېږي، بالاخره آینده خدای نخواسته فرقت یا جدایي د ښځې او خاوند منځ کې په هر عنوان چې وي راځي، دوی کولی شي دا ښځې چې خپل د مهر ډېر آسان صورت سره د دې نکاح خط په وړاندې کولو عدلي محاکمو ته، د دعوو محاکمو ته خپل هغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آینده اولادونه چون دلته رسېږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبوره کېږي چې آینده د نصب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته د دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړې ده، بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاحتونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې کله چې داوا په ځای اقامه کیږي دغه یو کس هم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مو نکاح کړی یا دونه اولادونه دي، دې ته ضرورت نشته چې بیا دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نهسته یو شرعي سند، محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې موږ عادي اخل 15 تر 30 ته نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبینی راکوي چې خلک ډیر اوس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالبه خبره دلته ده چې کله کله نوي کلن سړی هم راغلی خپل خسر موږ نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي. دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کولی شي څوک نکاح وکړي، لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته، موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې مانعیت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاحنامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې باید رسمي نکاحنامه واخلي محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به یې واورو؟
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې که کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خو دا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشحاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
یا
اسم محمد علی سلطان.
زمان محمد علی سلطان دی دلته محکمې ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لاس کړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په دوه ساعته کې زموږ کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشحاله یو.
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي دا به څومره د دواړو په ګټه وي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دي تاسو ولیکئ نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار وضو بپردازه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم. ښې چارې.